د اوکرين د روسي له یرغل وروسته د دوه هیوادونو په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د ناتو غړي ترکیه مخالفت کاوه. د فنلند ولسمشر پرون ویل دا موافقه وروسته له هغې ترلاسه شوه چې دا او د سویډن صدر اعظم په مادرید کې د ناتو د سرمشریزې له جوړېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وکتل او هغه ګډه موافقه یې لاسلیک کړه چې له مخې دا درې هیوادونه له بهر د امنیتي ګواښ په صورت کې د یو بل پوره ملاتړ کوي.
زهرو کاروان
له 2003 میلادي کال تر 2008 میلادي کال امریکا متحده ایالاتو او متحدینو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه باندې 9 میلیارد امریکایي ډالر ولګول، خو له دغو هڅو سره سره ظاهرا هغه مطلوبه نتیجه چې نړیوالو او افغانانو غوښتل ترلاسه نشوه. د سیګار او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې د جګړې او اقتصادي فقر په ګډون یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې دا مبارزه بریالي نتیجه یا پایله ورنکړي. د 2018 میلادي کال د اګوست په 15مه د افغانستان اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته د نورو برخو ترڅنګ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې هم نړیوالې مرستې راکمي او آن بندې شوې. یو له دې جملې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC فعالیتونه وو چې اوسمهال په نشت حساب دي. د 2015 کال له حساب افغانستان کې د نشئی موادو د معتادینو د شمیر په باب هیڅ راز رسمي سروې هم نه ده شوې، خو په 2015 کال کې تر سره شوی تخميني سروې وښوده چې په افغانستان کې 3 میلیونه معتادین او له نشئی موادو څخه زیانمن کسان شته. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کیمیاوي یا صنعتي نشئی موادو استعمالونکي ورځ تر بلې ډېریږي او د UNODC د راپورونو په بنسټ افغانستان د سیمې په کچه د کیمیاوي نشئی موادو د تولید په یو مرکز بدلیدونکی دی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د کیمیاوي نشئی موادو د معتادینو په باب هیڅ راز رسمي سروې نه ده شوې. په نننی بس کې به د نړیوالو معتبرو ادارو د راپورونو په بنسټ په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څېړو. دا چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت وضعیت څنګه دی، آیا د طالبانو له لوري د دې کښتونو د منع کېدو په باب ورکړل شوی فرمان څونه عملي دی؟ تر اوسه هیڅ کوم بل هیواد د بدیلو کښتونو په برخه کې هم د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده اعلان کړې. نو په داسې حالت کې د کوکنارو د نه کرلو په باب پریکړه څونه عملي ده؟ په همدې موضوعاتو به نن خپلو میلمنو سره بحث وکړو. په نننۍ بحث کې را سره میلمانه دي ډاکټر صاحب محمد ظفر، له نشئی موادو سره د مبارزې د برخې متخصص او پالیسي جوړونکی، ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې د برخې متخصص، او محمد ایوب رفیقی د کرنې د برخې متخصصان. بله، درنو میلمنو ته بحث ته ښه راغلاست. وایم بس به له ډاکټر صاحب ظفر سره پیل کړو. ډاکټر صاحب، تاسو په نظر په افغانستان کې د نشئی موادو وضعیت په څه حال کې دی؟
لمړی خو تاسو او درنو میلمنو ته سلامونه وایم. په اوسنی حالت سره دی چې امارت اسلامي فرمان صادر کړی دی چې نور به د کښت او قاچاق او اته استعمال هم مخنیوي کوي، خو په اوسنی حالت کې یو خدای دی چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم په ډېرو ځایونو کې نه دی کرل شوي، شاید په ډېرو محدودو ځایونو کې اوس هم کار موجود وي چې ډېر دقیق نه دی تر اوسه. او استعمال خو تاسو بس کې ویلي، استعمال او خواړه خو پر زیات شوی دی، بیا کم شوی نه دی.
بلې ډاکټر صاحب، د کښت په اړه تاسو وویل موږ په لومړي فصل کې د دې شاهد وو، البته د کوکنارو د کښت په لومړي فصل کې دا من نه شول، بیا وروسته دا حاصلات راټول شول، خو متاسفانه د دغه حاصلاتو د البته پروسس لپاره تر اوسه هم کارخونه شته او کارخونه فعالیت کوي په دې برخه کې. په دې برخه کې متاسف تر اوسه پورې ځانګړو عملیاتو شاید نه استو چې په دې برخه کې شوی وي، او بزر حداتو کې د دې د قاچاق مخه نیول شوی. په دې برخه کې څونه هڅو ته اړتیا ده چې ترڅو د یو خونه د کښت مخه ونیول شي؟ د کښت برخه کې خو موږ تر اوسه پورې داسې کره شواهد هم نه لرو چې واقعا دا منع شوی وي او مخنیوي شوی. په څو ولایتونو کې موږ د نمونې په شکل مثلا په هلمند کې دې شاید وو چې عملیات وشول او په ډیر محدود سیمه کې.
اصلا مشکل هم داره په اوسنی حالت کې اسلامي امارت د ډېر نور ستونزو سره مخامخ دی. نو د ساحې ته خو فکر شته او فرمان صادر کړی دی، خدای چې پخوا په شان لکه د 2001 په شان عملي کېږي یا نه عملي کېږي دا به لږ نور وخت هم انتظار وباسو. تر د سخت کال تریاک خو ټول شوي دي یا کریمه تر یو حده پورې لږ لږ شته دی، نو دا داسې دقیق هغه نه دی چې بیخي بند کړي وي چې هغه وشي ده وطن ته یا فائده وکړي. متاسفانه اوس هم مشکل شته، پروسیس هم شته، او چې کله پروسیس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. نو دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن پریکټیک عملا داسې موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
بله ډېر مننه ډاکټر صاحب. رفیق صاحب، که د کښت په اړه ووایو تاسو سره شو، د کښت په اړه که بدیل کښت نه وي ستاسو په نظر، ځکه ملګرو ملتونو هم دا ویلي دي چې افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو عامل فقر دی، او بل خو پخوا ناامني وه چې تر ډېره اوس طالبان دا ادعا کوي چې ناامني نشته. نو خو د فقر په اړه که ووایي، فقر متاسفانه موږ راپورونه درلودلي چې د فقر کچه ډېره زیاته ده. نو په داسې یو وضعیت کې څونه امکان لري چې له یو خو د بهرني مرستې بندې شي، بل خو بدیل کښتونه نه وي، او بل خو به دا د کوکنارو نه کرل او پرېکړه څونه عملي وي ستاسو په نظر؟
زما سلامونه تاسو ته درنو مېلمنو ته. د کوکنارو مسله تړلې د جنګ سره وه، تېرو 40 کلو کې د جنګ سره تړلې وه، او اوس هم د نامنی سره تړلې ده، د سیاسي وضعیت سره تړلې ده. او د بلې خوا سره زموږ عنعنوي کښتونه چې وه په افغانستان کې هغه متضرره سوله، د هغه جنګو متضرر کړل، د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې دا متضرر کړل. تریاک یا مخدره مواد چې په افغانستان کې کرل کېږي یا کېدل په پخوا کې هم کېدل، دا د زموږ عنعنوي د خوښې کښت نه و نه دی. بعضې مجبورتونه بزګر واده راو دې ته کوي چې باید یې کښت ته رجوع وکړي. او په پخوا کې که ستاسې یاد وي، زمیندار د دې شاهد ومه او یمه چې زموږ تریاک چې په افغانستان کرل کېدله په کال کې یو کښت به وه، موږ دوام کښته درلودې سر ته سر کې د افغانستان، موږ دوام کښته درلود. اوس موږ داسې تخمونه افغانستان ته معرفي سوله، لابراتواري تخمونه معرفي سوله، چې اوس موږ د کال څلور کښته لرو. حتی په بعضې ساحو کې پنځه کښته کوي، یعنې د یو شپږ میاشتنۍ کښت راورسېدی او دوه میاشتې یا درو میاشتو کښته راورسېدی. او دا عمدي و، دا داسې نه و چې تصادفي داسې پېښ نه. موږ داسې دستګاوې درلودلې چې موږ وکولای شو داسې تخمونه تولید کړو، او نه زموږ په عنعنوي دودو کرلو کې داسې شی موجود و چې موږ دې تر یوه فصل اضافه ولرو. خو جنګو دا خبره دغه خط راورسوله چې کسان چې زمیندار وه، کسان چې بزګر وه، هغه په وارو وارو مجبوره سوله چې د خپلو کښتو د خپلو ځایو څخه فرار وکړي، د ځای څخه کډوال شي. او کډوالي یو د هغه دلیل و چې دوی ونه کولای سوله چې مطمئن واوسېږي. اوس مطمئن نه دي، اکثره زمینداران مطمئن نه دي، اکثره بزګر مطمئن نه دي، دوی د خپلو کښتو پاتې شي. او وخت چې دوی مطمئن نه دي، رجوع کوي او هغه کښتو ته چې لنډمهاله وي او پیسې نقدې وي. زب دا په ډېر سراب سره ویلی سم چې د تریاکو پیسې تر نورو کښتو باندې ډېرې نه دي، ولې پیسې تورتې دي، پیسې لنډمهاله دي، او د جنګو د دې مسایل لږ متاثره کړي. نو دا د موادو مخدر یا د تریاکو مسله دا په چش پورې اړه نه لري، دا یو بینالمللي مسله ده. دا د حکومتو په سطحه باید دا چش وڅېړل شي. د بلې خوا سره زموږ عنعنوي کښت چې موږ هر شي درلوده په افغانستان کې، هغه متضرر شوي دي. زموږ شیوه د ژوند شیوه د کښت یې رابدله کړې ده. نو په دې خاطره باندې اول سیاسي ثبات ډېر سخت ضرورت شته. دوام یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د زراعت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو. د مځکې سره تړل شوی خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 40 کالو کې یا په اضافه تر 40 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه محو سره د منځه ولاړل. نه یوازې دا چې بدیلې موږ ته د اوبو په صفت باندې رانه کوي، بلکہ اگر چې موږ دغه هم دلاس ورکړو نو دا یو ځمهاله پروسه ده. امیدوار یم چې حکومتونه
لکه تاسو چې اشاره وکړه رفیق صاحب چې دا نړیواله ستونزه ده او تنه افغانستان پورې نه منحصر کیږي، نو په دې برخه کې خو نړیوال طالبان حکومت غوښتنه کړې ده چې د کښتونو په برخه کې دوی د نړیوالو ټولنې مرستو ته ضرورت لري، خو اوس د نه کښت په برخه کې چې څونه دا عملي دی اوس داسې یو معتبر منبع نشته چې نړیوال په دې باندې اعتبار وکړي چې واقعا په دې برخه کې اقدام شوی دا منع شوی کښت نه کیږي، چې دوی د بدیلو کښتونو برخه کې مرسته وکړي. ستاسو په نظر څونه شفافیت په دې برخه کې موجود دی تر اوسه چې تاسو دا موضوع څارلی ده، تر دې دمه چې طالبانو لخوا نه څونه واقعا په دې برخه کې عملي اقدام کیږي؟ شفافیت موجود دی، اراده ډېره ټینګه ده.
زه به یو ګام شاته ولاړ شم. موږ شاهدان د دې وو چې نړیواله په افغانستان کې موجوده وو، او ستاسو د راپور پر اساس باندې که چې زما معلومات زما عمر ډېر لوړ عمر شي چې په حدود کې د 9.2 میلیارډ ډالر په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد باندې چې مبارزه کې پیسې راغلي افغانستان ته، زما عمر شي چې 14 میلیارډ ډالر اضافه پیسې د موادو مخدر د کښت منځوړلو لپاره افغانستان ته راغلي دي. خو د دې شاهدانه موږ وو چې په ټولو پیسو سره په ټوله توجه سره چې نړیواله په افغانستان کې درلودله، وخت چې نړیواله افغانستان ته راغله موږ د دوی د خولې څخه د دوی د راپورو پر اساس باندې د یو نماده د راپورو پر اساس باندې موږ په درې سوه ټنه کم تولید په افغانستان کې درلودې، او اوس د دوی د راپورو پر اساس باندې بعد نه شر 100 میلیارډ ډالر چې په افغانستان کې مصرف سره اوس 10,000 ټنه تولید موږ په افغانستان کې لرو. دا معنا نه دي چې توجه چې دوی کوله توجه شته توجه نه و، توجه و دې ته چې دوی څنګه وکولای شي دا کښت نور هم مخته ولاړ شي او د دروسه وټنو څخه بوزي و 10,000 ټنه ته. 10,000 ټنه ډېر لوی عمر دی، ډېر سخت لوی عمر دی. په هر حساب چې په هر کلکولیټر چې تاسو دا حساب کوي په هر محاسبه چې حساب کوي دا ته 300 میلیارډ ډالر اوري د کال. 300 میلیارډ ډالر افغانستان غوندي فقیر ملک نه بلکې د جهان غټ ملکونه نیسي ازمولای. نو دا معنا لري چې په دې کښت کې په دې په ترانسپورټ کې د دې په تولید کې ډېر غټ غټ لاسونه موجود دي. دا چې اوس نړیواله وایي چې موږ توجه کوو توجه نه کوو، د امارات حکومت موږ په رسمیت نه پیژنو، زه هم شری چې دوی توجه نه کوي. که دوی توجه یې دا زه فکر کوم 15 کاله کې به دا شروع زرو ټنو ته ورسیږي. دا کار آمدن سوی دی، دا څنګه چې د طالبانو حکومت یا امارات حکومت راغلی دی، نو دا ستونزه اوس پیرا سره، دا ستونزه د پخوا څخه پیدا وه او دا ستونزه د پخوا څخه دوی حمایه کړې ده، قصدن او آمدن حمایه کړې ده. دا چې د دې غټې پیسې د چاو جیبو ته درې دا د حکومتو په سطحه د جهان په ډیرو مملکتو په سطحه دا ویشل کېدلې. خو دا ستونزه باید د افغانستان حکومت د افغانستان خلک خپل وبولي او د دې سره مخاصه مبارزه وکړي.
ډېر مننه رفیق صاحب. ډاکټر صاحب، ارشاد بله ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزه متاسفانه په دې وروستیو کې را ډېره شوې ده. تاسو هم د دې شاهد یاستئ چې هغه نړیوالو ادارو او موسساتو چې په دې برخه کې مرسته کوله د معتادینو د برخې تداوی ته ډیره هغوی پورې تړلې وه، اوس دغه مرستې را کمې شوې. څه چې حتی په ډېری برخو کې مرستې بیخي ولاړې دي، او تاسو راپورونه هم کتلي دي چې په دې برخه کې د معتادینو مرکزونه چې په افغانستان کې څه باندې اتیا دنې اوس کم څلوېښتو ته راکم شوي دي. دې برخې د معتادینو د درملنې باندې څونه اغېز کړی دی؟ دا خو چې اوس تقاضا موجوده ده، ارزم په بازار کې شته، ځکه تولید تر اوسه موجود دی. دا د مخدره موادو د استعمال ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر د افغانستان ټولنې ته؟
بله، افغانستان لاله مخ کې هم د مخدره موادو د تداوی په برخه کې کافي ستونزې درلودې. د استفاده کوونکو او معتادینو په تناسب مرکزونه، کلینیکونه او خدمات ډېر محدود وو په تېرو شلو کلونو کې. سره له دې چې د تداوی په برخه کې ډېره مرسته شوې وه، د مرستو استفاده، د مرستو تطبیق په مناسب شکل سره نه و شوی. دا مشکل له مخکې هم موجود و، او په ډیرو راپورونو کې او د ډیرو مندنو پر اساس په سلو کې یوازې یو کس، یو مقتات یا یو استفاده کوونکی د مخدره موادو د درملنې لپاره لاسرسی درلود. دغه مشکل له تیری وکال راهیسې څو چنده زیات شوی. اکثره مراکز بند شوي دي لکه تاسو وویل. د هغو لپاره فنډ موجود نه دی، د هغو لپاره مالي امکانات موجود نه دي، ځکه د هغو تمویل کوونکي بهرانیان وو او د هغو حکومتونه قطع شوي دي. له بل طرفه هغه کسانو چې په دې برخه کې کار کول هغو اکثره خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، معاشونه یې نه دي ترلاسه کړي، او په دې اساس هغه د تداوي مسلکي شبکه چې موجوده وه، هغه کسان چې په دې برخه کې د تداوي ظرفیت درلود او له کلونو کلونو یې په دې برخه کې کار کړی و، ټرینینګونه یې ترلاسه کړي ول، هغو خپلې وظیفې له لاسه ورکړي، او همداسې مختلف مراکز چې اکثرا په داسې ولایاتو او په داسې مناطقو کې ول چې هلته د مخدره موادو استفاده ډېره لوړه وه بند شول، چې دا مستقیما د مخدره موادو د استفاده کوونکو په ژوند او د نورو کسانو د احتیاط په برخه کې مستقیم رول لري.
ډاکټر صاحب، په دې برخه کې تاسو اشاره وکړه چې دا برخه ډېره سي پذیره ده، دا چې یو خو کډرونه له افغانستان لاړل او بل برخه دا چې مرستې مره کمې شوې، دلیل څه کېدای شي؟ په نورو برخو کې مونږ د شاهد وو چې نړیوال ټولنې خصوصا دبليو ایچ او د طالبانو حکومت سره د ډاکټرانو د تنخواو د ورکړې برخه کې مرسته وکړه، مو متاسفانه د متحدینو په برخه کې مونږ تر اوسه هم د دې ستونزې شاهد یو. آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت یو ډول د فشار د آلې په توګه له دې وسیلې نه استفاده کوي د مخدره موادو د ستونزې نه؟ ځکه یو خدای ټولنیز ستونزه ده، ډېر عامو خلکو ته مشکلات ورګرځي، او بل دا دی چې په دې برخه کې نړیواله ټولنه ډېره ښکېل وه، ځکه د هغوی د خونه مرستې کېدي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا وضعیت د څه ښکارندوی دی؟
متاسفانه د مخدره موادو تداوی یو ډېر مغلقه مسله ده، لکه نورو عادي ناروغیو په څیر د دې تداوی هومره ساده نه ده، د مختلفو برخو همغږي ورته ضرور ده، ډېره بودیجه ورته پکار ده، او د روزل شویو کسانو موجودیت ورته حتمي دی. متاسفانه دغه برخه په تیرو شلو کلونو کې هیڅ وخت د حکومت لومړیتوب نه و، او اوس هم هیڅ صورت د دې نه لومړیتوب دی او نه ورته کافي برنامه شته. په دې برخه کې مشکل په دې زیات دی، او د کافي توجه ضرورت په دې ورته زیات محسوس دی چې دا یوه فزیکي یا یوه جسمي ناروغي نه ده، یوه عادي ناروغي نه ده، دا یوه ټولنیزه، یوه کورنۍ او یوه هر اړخیزه ناروغي ده. په دې معنی چې په دې کې اجتماعي سکتورونه لکه د کارموندنې، د عامه ګټو او د ټولنیز حمایت برخې یا کومک کوونکي ارګانونه او په عین حال کې صحي سکتور باید په ګډه سره کار وکړي. د یو جماعت له ملا امام نیولي د کلي پر یو سپینګیري او د کورنۍ پر مشره، دا ټول باید په یو شکل سره د معتادینو په ژغورلو کې سره برخه واخلي. نو کله چې خبره دومره مهمه ده او تداوی دومره ستونزمنه او مغلقه ده، دا یوازې د یو ډاکټر په معاش یا د یو ډاکټر لخوا د کار په واسطه دا مشکل حل کېدای نه شي. نو په دې اړه یوازې ډاکټران چې دي معاش ترلاسه کړي یا دلته کار ورکول کېږي، دا مشکل نه حل کېږي، بلکې دې ته کافي ډېره توجه پکار ده او د مختلف سکتورونو یو ځای کار کول ورته پکار ده، چې د رسنۍ نه په برنامه کې شته او نه د دې لپاره کوم پلان تر سترګو کېږي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ظفر تاسو بیرته راوګرځو د سیمه ییزې همغږۍ په اړه. په خو د افغانستان حکومت به د سیمې له هیوادونو سره دوه اړخیز، درې اړخیز، اته څو اړخیز تړونونه درلودل چې په دې برخه کې به دوی سره همکاري کوله. له نشه یي موادو سره به یې شبکه جوړه کړې وه چې دې سره به یې په همغږي توګه په سرحدونو کې مبارزه کوله. متاسفانه په دې وروستیو کې مونږ د دې شاهد یو. وروستی مثال یې دا دی چې په تاجکستان کې وروستۍ غونډه چې وشوه د هغه شبکه چې د سرحداتو او د ګمرکونو په اړه جوړه شوې وه، پخوا چې په دې کې افغانستان هم غړیتوب درلود، دلته د طالبانو حکومت استازی راونبلل شو. او بل دا دی چې نړیواله ټولنه طالبان حکومت سره یو ډول ښکیل نه ده په دې برخه کې. نو دغه نه همغږي څونه کولی شي د مخدره موادو د عرضې په برخه کې، د تولید په برخه کې، د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه او خصوصا د افغانستان په کچه دا څه رول ولوبوي؟ دا نه همغږي چې تولید ډېر شي او استعمال ډېر شي او قاچاق ډېر شي.
په خوا کې هم کومه همغږي چې موجوده وه هغه هم داسې ډېره دقیقه ده وه. اکثره د افغانستان د حکومت برخه په کې ډېره ضعیفه وه، که برخه یې په کې اخیسته داسې ډېر قوي ده. اکثر تصمیمونه په خارج کې د خارجانو، لکه څنګه چې زموږ مخکنی ورور تبصره ورباندې وکړه، زه دقیق د هغې سره موافق یم چې پخوانۍ مبارزه هم داسې نه ده شوې چې ډېر د افغانستان په ګټه وي. البته په افغانانو په کې تر په ډېرو ځایونو کې اجازه هم نه ورکول کېده چې ډېر خپل هغه د وطن افغانستان خارجانو په لاس کې وو. دغه بودیجه هم چې دوی وایي دومره میلیارد مصرف شوی، دا هم د افغان حکومت په لاس ډېره کمه مصرف شوی، دا هم دوی مستقیما خپله مصرف کړې ده. یونیورسټي په دې کې دخیله وه، یونیورسټي اوس هم دخیل دی، خو په هغې وخت کې داسې نو اوس چې حکومت هم په کې دخیل، د افغانستان هم څوک په دې په غونډو کې نه وي، نو بیا خو بېخي فایده نه کېږي. په هغې وخت کې فایده نه ده کړې، نو اوس به څه فایده وکړي؟ بهتره دا ده چې د افغانستان امارت اوس په ټولو شیانو کې د دنیا سره باید رابطه کلکه کړي، که نه شي کلکه په دې شکل بیا نو امکان نه لري چې دوی دا غټ مشکل په یوازې صورت
حل کړي. اوس خو یو بې اعتمادي فضا ده، متاسفانه دغه د بې اعتمادي فضا او نه باور فضا څنګه ختمېدای شي؟ ځکه تاسو دې ته متوجه یاستئ چې نړیواله ټولنه یو ډول اعتبار نه کوي، ځکه کره شمېری کره معلومات له داخل نه ورکول کېږي چې دوی باور وکړي تر ډېره په دې باندې چې اراده موجوده ده نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې.
اصلا دا خو د امارت کار دی چې هغوی باید په خپلو پالیسانو کې لږ تغییر راولي، تر څو چې هغوی د دنیا د خلکو سره په ژبه پوه نه شي، حکومت د وطن همداسې وساتل شي چې ټوله دنیا نه جدا دی، نو دا مشکل خو نور هم زیاتېږي او زیاتېدونکی دی. او په دې مسله باندې د هغوی حاکمیت ما ته داسې ممکن نه ښکاري.
رفیق صاحب، نوې ستونزې را پیدا کېږي د نشه یي موادو په برخه کې. تاسو د دې شاهد یاستئ چې نوې مواد مثلا لکه د بندک یا عمان بوټی چې ورته وایي، دا د کیمیاوي مخدره موادو د تولید په برخه کې دا ډېر ستر رول لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی. د دې تر څنګ دغه د کښتونو مسله ډېره جدي ده. د کوکنارو په برخه کې کاروانګر تل دا استدلال کوي چې په دې برخه کې منابع کم استفاده کیږي، ضرورت موږ اقتصادي مصارف ډېر کم راځي، خو عاید بیا مناسب دی. څه باید وشي؟ حکومت باید، طالبان حکومت باید څه وکړي په دې برخه کې تر څو چې دغه څه کوم فرمان چې دوی ورکړی یو خو په دې برخه کې کاروانګر متاثره نه شي او متضرره نه شي، او له بلې خوانه وکړی شي چې دغه تر یو برخې موافق وي او نړیوال هم په دې باور وکړي، او بیا هغه مرستې چې کاروانګرو سره پخوا کې دي راجذب شي.
ګوره تولید بخښنه غواړم، ډېره مهرباني.
بلې رفیق صاحب، مهرباني.
اول خو زه دا خبره منم چې د افغانستان اسلامي امارات باید د دنیا سره خپلې اړیکې سمې کړي، نه یوازې دا د مواد مخدر په ارتباط باندې، د افغانستان په ټول عرصو کې، اقتصادي عرصو کې، اجتماعي عرصو کې، سیاسي عرصو کې دا متضرر کېږي افغانستان. خو زه په دې بېخي مطمئنه نه یم، او موږ مانې دلی دي په خپلو سترګو مو لیدلي، تجربه کړې مو داسې دي چې موږ د اوازو د خولې څخه د بل چا د خولې څخه وایي چې د نړیوالو توجه او تریاکو مسلې ته په افغانستان کې تریاک ډېر کړنه کم کړي نه دي، او اوس هم که نړیوالو په دې عقیده باندې وي چې د طالبانو سره خپل روابط سم کړي او د تریاکو په ارتباط باندې یا د تولید په ارتباط باندې ښه اغېزه ولري، زه موافق نه یم دې سره. زه فقط یوازې نوې لار دا بولم، او زه په دې باندې تاکید کوم، هغه دا دی چې د موادو مخدره، تریاکو تولید، د کوکنارو مسله
د یو کال د دوه کال د اته د پنځو کالو مسله نه ده. دا تدریجي یو مسله باید وسیږي په دې خاطر چې زموږ ډوډۍ زموږ د اولادو ډوډۍ د بزګر ډوډۍ اوس د موادو مخدرو سره وتړل شو. دا یو تقریبا یو سیستم رامنځته شو چې بیا هغه اعتماد سیاسي فضا یا هغه اعتماد چې باید موجود شي د خلکو په ذهن کې هغه اوس موجود نه. زمين هايسته یو بزګر زنسم کولای چې دا اومنه مې چې زما پنځه میاشتې بعد یا څلور میاشتې بعد چې ما یو کښت کړی دی شپږ میاشتې نه یا نه میاشتې نه کښت زاغب اصول به واخلم که واده خلم زه جو عموما واه کښت کوم چې لږ مهالي.
بله بله رفیق صاحب ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب ارشاد که تاسو ته راشو په معتادین د درملنې په برخه کې په لنډه توګه که راته ووایئ په دې وروستیو کې یو شی وینئ چې طالبان استفاده کوي دا دی چې هغوی معتادین زندانونو کې اچوي او یو ډول هغوی اړ کوي د احتیاط تارک ته یا د مخدره موادو پرېښودو ته. دا شیوه څونه عملي ده ستاسو په نظر او زیانونه او ګټې څه دي په لنډه توګه کې مهرباني وکړي؟
متاسفانه د مخدره موادو د احتیاط درملنه په جبر او زور سره امکان نه لري. په دې درملنه کې د ناروغ خپله اراده خپله خوښه او خپل تصمیم د ملا د تیر حیثیت لري. که په زور جبر ترټلو بندي کولو او تهدیدولو تداوی کېدای نو اوس به ډېر خلک له دې مشکله نو په دې اساس نه تنها ځکه نه کوي بلکې د دې خلکو آینده لا پسې خرابوي او په راتلونکي کې به ډول تداوی ته زړه نه ښه کوي.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بله له خپلو میلمنو څخه ډاکټر صاحب محمد ظفر، ډاکټر صاحب منصور ارشاد او محمد ایوب صاحب سره څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې را سره ګډون وکړه. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
د زهرو کاروان
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.